السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماقام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو ز صفی الله ستانک زید میر احمد صفی په تخنیکی همکاري خراغ لاستویم د جنیوا په کانفرنس کې نن یو شمیر هیوادونو له افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه خپل مرسته اعلان کړې ده. همدارنګه د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او د ملګرو ملتونو سرمنشي اروپایي ټولنې د اوربان د ټینګښت غوښتنه کړې ده. مو د سر موضوعګانې دي. نور مهم مسائل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد شي براورو.
د جنیوا کانفرنس کې له افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو مرستې ژمنه وشوه. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې له قید او شرطه پرته د اوربند غوښتنه وکړه او چین له سپوږمۍ څخه د خاورو د راوړلو لپاره ماموریت پیل کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د جنیوا په نړیوال کانفرنس کې تر اوسه له افغانستان سره د څه باندې شپږ میلیارد ډالرو مرستې ژمنې شوې دي. د افغانستان د مالیې وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن وویل چې تمه ده وروسته د مرستو کچه زیاته شي، ځکه چې یو شمېر مهمو هیوادو او نړیوالو مؤسسو له خپلې مرستې نه دی اعلان کړي او ورو ورو یې اعلانوي. د غونډې ته د افغانستان ولسمشر د خبرو پر مهال وویل سوله د افغانانو لومړی توپ دی. اشرف غنی په جنیوا کې د افغانستان لپاره نړیوالې غونډې ته له کابله په ویډیو کانفرنس کې وویل
د افغانستان د خلکو اصلي لومړیتوب څه دی؟ سوله ده. نن زموږ د افغانستان خلک، حکومت او نړیواله ټولنه یو ګډ لید لرو. هغه یو خپلواک، متحد او ډیموکراتیک افغانستان دی چې په کور دننه له سیمې او نړۍ سره په سوله کې وي او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو د خوندي کولو توان ولري.
بل لور ته د جنیوا کانفرنس نن د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په خپلو خبرو کې په افغانستان کې پرته له قید او شرطه د اوربند غوښتنه وکړه. څو د ده په خبره د دوحې د سولې په خبرو کې د پرمختګ زمینه مساعده شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي د برالاینز د جنیوا غونډې ته وویل افغانستان باید مخته حرکت وکړي، شاته لاړ نه شي. د برالاینز زیاته کړه چې ملګري ملتونه به له افغانانو سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړي. د هغو ستونزو ته هم اشاره وکړه چې افغانان ورسره مخامخ دي.
موږ ټول پوهیږو چې د شخړو کچه خورا لوړه ده، باید راکمه سي. په میلیونونو افغانان لا هم له خپل هېواده بهر پاتې دي او په زرګونو نور د افغانستان دننه بې ځایه سوي دي.
په جنیوا کې د افغانستان لپاره نړیواله دوه ورځنۍ غونډه پرون پیل شوه. په دې کې د اویا هیوادو او دیرشو نړیوالو مؤسسو استازیو برخه اخیستې ده او په څو ساعتونو کې دا غونډه پای ته رسېږي. په هلمند کې د ځوان فکر په نوم مدني ټولنې نن د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی او د پخواني ژورنالیست یما سیاوش د قاتلانو د ژر تر ژره نیولو غوښتنه وکړه. د دې ټولنې مشر نور علي نوري ازادي راډیو ته وویل
ځوانان، قومي مشران او د پانتون استادان موږ د خپل ټولنې په دفتر کې سره راټول شوي او د دولت څخه غوښتنه وکړل چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي او له طالبانو مو هم دا وغوښتله چې خبریالان په لدف ونه ګرځي.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی له نن دولس ورځې مخکې په لشکرګاه کې هغه وخت وشل شو چې د ده پر موټر مقناطیسي ماین وچاودید. څو ورځې مخکې تر دې په کابل کې د طلوع تلویزیون پخوانی خبریال یما سیاوش د ورته چاودنې قرباني شو. د دې بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د روسیې دفاع وزارت وایي د متحد ایالاتونو یوه جنګي کشتۍ وروسته له هغې د روسیې د لرې ختیځ له اوبو پشا شوه چې خبرداری یې ورکړ. د روسیې دفاع وزارت په بیان کې ویلي دي چې د یو اس اس جان اس مکین په نوم امریکایي بیړۍ د لوی پیټر په خلیج کې نن دوه کیلومتره د روسیې اوبو ته ننوتې وه چې د ادمیرال وینوګرادوف بیړۍ له خبرداري وروسته بیرته پشا شوه. په آرام سمندر کې د امریکا سمندري ځواکونو په یو بیان کې پرته له دې چې د پیښې ته اشاره وکړي ویلي دي چې دوی آزادانه خپل فعالیت ته ادامه ورکوي. د بشري حقونو د څار ډله هیومن رایټس واچ وایي د روسیې پارلمان باید دا نوې لایحه رد کړي چې چارواکو ته دا واک ورکوي چې هغه وې پاڼې بلاک کړي چې د روسیې په دولتي رسنیو کې خپره شوي معلومات سانسوروي. د بشري حقونو د څار ډله وایي که دا لایحه تصویب شي له دې سره به په روسیه کې سانسور زیات شي. د اروپا او آسیا لپاره د بشري حقونو همغږه کوونکې انستیزیا زلوبینا په یو بیان کې وویل که دا لایحه تصویب شي خلک به د اطلاعاتو له ترلاسه کولو محروم شي. دغه لایحه د نومبر په 19 پارلمان ته وړاندې شوه. او روسي خبر ده چې چین نن له سپوږمۍ څخه د خاورو او ډبرو د نمونو ټولولو او مځکې ته د راوړلو په نیت یوه ستور بیړۍ وتوغوله. د چانګ پنځه پونم دغه سوربېړۍ نن سهار وختي د لانګ مارچ پنځه پونم د توغندي په وسیله د هینان ولایت په جنوب کې د فضا په لور روانه شوه. د دې ماموریت مرستیال ژینګ یوهوا وویل
سپوږمکۍ په بریالیتوب وتوغول سوه، که څه هم دا لا پیلامه ده.
که دا ماموریت بریالی شي دا به د امریکا له متحده ایالاتونو وروسته په تیرو شاوخوا څلوېښت کلونو کې لومړی ځل وي چې یو هیواد د سپوږمۍ خاورې او ډبرې مځکې ته راوړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د واورې اټکل، د تودوخې لوړه درجه اووه، ټیټه یې منفي یو. هرات اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه دولس، ټیټه یې درې. کندهار اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه دیاللس، ټیټه یې اته. مزار شریف کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه پنځه، ټیټه یې منفي دوه. او جلال آباد اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه اتلس، ټیټه یې نهه.
ازادي راډیو نوم خبرونه واوریدل. تر هغه وروسته د هوا حالات خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. د جنیوا په کانفرنس کې له افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو د مرستې ژمنه وشوه. د مالیه وزارت ویاند شمروز خان مسجدی وایي
الهال 6 میلیارد دلار برای 4 سال آینده افغانستان امرای ما اعلان کمک شد.
د مرستو د ژمنو اعلان لا هم روان دی او دا وروستي ارقام ندي. اخو د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی، د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش او د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل د سمدستي اوربند ټینګېدو غوښتنه وکړه. ولسمشر غنی:
وی وانس اگین ریپیټ د کال اف هیز اکسلنسی سیکرټری جنرال اند های ریپرزنټټیو بوریل فور ان امیډیټ سیسفایر.
همدارنګ په دغه پروګرام کې د افغانستان د ولسی جرګې او د افغانستان د لومړی د ولسمشر د لومړی مرستیال امرالله صالح ترمنځ د وروستۍ لانجې په ارتباط راپور لرو. دا چې امرالله صالح د ملي شورا ځینې غړي په فساد تورن کړي، خو ولسی جرګې لومړی مرستیال داسې ځواب وایي.
ولسی جرګې یو بیانیه ورکړه او له رئیس جمهور نه یې غوښتنه وکړه چې په اول معاون باندې فشار راوړل شي چې استعفا ته مجبور شي.
بیا هم خراغ لی رازو لمری مطلب تا. نن پا جنیوا کی دا افغانستان پاڑا بندی یو لوی امرستندوی غوند روان دا دا دی غوندی ورسته او اصلی ورز دا. تر اوسه پورې یو شمیر هیوادونو له افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه باندې د مرستو اعلان کړی دی. تر غرمې مخکې د مرستو اندازه شپږ میلیاردو ډالرو ته رسیدله. اوس هم دغه مرستې روانې دي او د ورځې په پای کې به وروستي ارقام خپاره شي. اخوا د سولې په تړاو هم افغان ولسمشر، هم د ملګرو ملتونو سرمنشي او هم د اروپایي ټولنې مشر خبرې کړي دي. د دغو ټولو مسئلو تفصیل له نوریاس نوري اورو چې له سهاره د جنیوا کانفرنس تعقیب کړی. مهرباني.
بله ستنیزه سپ، په جنیوا کې د افغانستان نړیوالو مرستندویانو له افغانستان سره د راتلونکو څلورو کلونو په مخه د نویو مرستو ژمنې کړي او د مرستو د اعلانولو دغه لړۍ لکه څنګه چې تاسو هم وویلې تر اوسه روانه ده. د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن تر غرمې مخکې وویل چې نړیوالو له افغانستان سره د نږدې شپږ میلیارد ډالرو مرستې ژمنې کړي او د مرسته شوې او اوس یې اندازه نشي ویلی، بلکې د ورځې په پای کې چې کله کانفرنس پای ته رسیږي د ټولو مرسته شوو مرستو اندازه به معلومه شي.
الهال 6 میلیارد دلار برای 4 سال آینده افغانستان امرای ما اعلان کمک شد. ادامه کمک ها و صحبت ها هنوز باقی است. الا شام اینجا تمام کمک ها معلوم میشه.
خاغلی مسجدی ویل تر اوسه د امریکا متحده ایالاتونو او نړیوال بانک په ګډون د افغانستان یو شمیر سترو مرستندویانو د کېدونکو مرستې اندازه نه ده اعلان کړې او د نن ورځې تر پایه به د مرستو د ژمنو اندازه معلومه شي. د جنیوا په کانفرنس کې د نړۍ د اویا هیوادونو او د شاوخوا دیرشو نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی. نن د دې کانفرنس دوهمه او وروستۍ ورځ ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کانفرنس ګډونوالو ته د وینا په یوه برخه کې هم له افغانستان سره د نړیوالو د ملاتړ دوام مهم وبله. ویل چې مالی سرچینې مرستې زموږ د نږدې راتلونکي د پرمختیا لپاره ډېرې مهمې دي چې دوام عمومي. اشرف غنی له نړیوالې ټولنې د اړتیا وړ ملاتړ او د لازمو تخنیکي مرستو د دوام غوښتنه وکړه او وویل دغه مرستې به د چارو په لا اغېزمن کولو کې ورسره مرسته وکړي او هغه به د رغونکي همکارۍ په چوکاټ کې د نتیجو پر اغېزمنتوب متمرکز وي. زه ډاډه یم چې زموږ د ګډو هڅو په نتیجه کې به موږ وکولی شو چې په څرګنده د افغانستان لپاره یوه مثبته هوسا په خپل ځان بسیا او سوله ییز راتلونکي ولرو. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف امبوریل هم د خپلواک او ډیموکراتیک افغانستان د جوړولو لپاره د نړیوالو د مرستو دوام مهم وبله او د خبرو په یوې برخه کې په ضمني ډول طالبانو ته خبرداری ورکړ چې باید په دې هیواد کې د تیرو نږدې شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي شي، کنه هغه به د نړیوالو د هماهنګۍ پر همکارۍ پر ژمنو اغیز وکړي. موږ غواړو چې د یو خپلواک متحد او ډیموکراتیک افغانستان په جوړولو کې مرسته وکړو، داسې افغانستان چې سوکاله او په خپل ځان بسیاوي. راتلونکي افغانستان باید له 2001 کال وروسته ډیموکراتیک او د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او ماشومانو د حقونو په برخو کې شوي پرمختګونه خوندي کړي. لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټینګار کړی، د اسلامي امارت د بیرته جوړولو لپاره هره هڅه به زموږ سیاسي او مالي همکاري اغېزمنې کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی هم په دې ټینګار وکړ چې افغانستان نن د تاریخ په یو حساسه مرحله کې دی او سولې ستر لومړیتوب دی، خو هغه زیاته کړه چې د سولې لپاره بیا بیا قرباني ورکړي. د طالبانو له 5000 زیات بندیان خوشي کړي، خو طالبانو بیا هم خپلو شخړو ته دوام ورکړی دی. هغه وویل له دې سره سره د یو ځل بیا ټینګار کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته په ټینګه ژمن دی، مذاکراتي ټیم په دوحه کې دی او خبرو ته به دوام ورکړي. اشرف غنی وویل شخړې باید پای ته ورسول شي، زموږ ژوند ډیر اغېزمن کړی او ماشومان او مانو یې خوښي اخیستې ده. هغه یو ځل بیا د سمدستي اوربند غوښتنه تکرار کړه. مو یو ځل بیا پر هغې غوښتنه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش او د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست ځانګړي استازي جوزف امبوریل د سمدستي اوربند لپاره کړی ټینګار کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یو نامار دفتر مشر دیبرا لاینز هم وویل دلته په جنیوا او په نړۍ کې په مجازي ډول په دغه کانفرانس کې د یو ګډ هدف لپاره سره راټول شوي چې له افغانستان سره د تحول د لسیزې د وروستیو حساسو کلونو لپاره د خپلو مرستو په اړه پریکړې وکړو. هغې وویل اوس یو ښه فرصت دی، خو ډېر مبهم حالت هم ورسره غوټه دی.
همدا اوس چې موږ خبرې کوو، افغانان د افغانستان د اسلامي دولت او د طالبانو استازي په دوحه کې د خبرو د میز تر شا د سولې خبرو ته دوام ورکوي. موږ باید د مذاکره کوونکو پلاو اراده چې د خبرو د میز تر شا دي او خبرې مخته وړي وهڅو. د سولې خبرې یو سخت کار دی، ډېر وخت نیونکی او اکثره وختونه هم ډېر ستړي کوونکی دي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په 2001 کال د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته په ټولنه کې د سترو بدلونونو یادونه وکړه او ویل د افغانانو له غوښتنو سره سم په ټولنه کې دغه بدلونونه راغلي او هغه بشپړه بدله کړې. ښاغلي غنی په تېره بیا په ټولنه کې د ځوان نسل د فعال ګډون یادونه وکړه او ویل زموږ ځوانانو د بیان ازادي خپل کړی او په سیمه کې د نړۍ د بیان یو بیساري ازادي جوړ کړی ده. زموږ ځوانانو د خپل رایو په ورکولو سره زموږ پر ټاکنو ولاړه ډیموکراسي پیاوړې کړې. زموږ ځوانانو د غرض په کاري فرصتونو زده کړو او نوښتونو سره زموږ د ټولنې په جوړونه کې فعال رول لوبولای دی. زموږ ځوانان او ښځې تاریخ بدلوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش هم په افغانستان کې په تېرو نږدې شلو کلونو کې د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د شویو لاسته راوړنو د ستاینې تر څنګ وویل د دغو پرمختګونو د ساتلو لپاره اړتیا ده چې نړیوال خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د جنیوا د کانفرانس په پای کې به دواړه لوري د همکاریو د دوام یوه ګډه اعلامیه هم خپره کړي. البته یادونې وړ بولو چې د افغانستان په اړه په مخکینی د بروکسل په نړیوال کانفرانس کې نړیوالو له د هیواد سره تر 2000 میلادي کال پورې د څلورو کلونو په مخه د 15.2 میلیارډ ډالر مرستې ژمنې کړې وې او په دې اوسني کانفرانس کې نړیوال تر 2040 کال پورې د نویو مرستو ژمنې کوي.
نوریاس نوری وو د جنیوا د کانفرانس په اړه باندې چې څه شوي دي مکمل جزئیات موږ ته راکړل. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼې، فیسبوک پاڼې او یوټیوب کې هم د جنیوا د کانفرانس د وروستیو جزئیاتو څخه خبر شئ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګیاست په دولت شپګنوي منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس به د جنیوا د کانفرنس په تړاو باندې د هنر سالار د انزورګرانو د ډلې لیو غړي سره مرکه درته خبره کړو. د هنر سالار انزورګرانو په دغه وروستیو ورځو کې د جنیوا د کانفرنس سره په څنګ کې او ورسره په یو وخت د کابل او پنځو نورو ولایتونو کې په دیوالونو باندې انزورونه ښکلي دي. دا چې دغه انزورونه څه پیغامونه لري په همدغه ارتباط باندې د هنر سالار د ډلې لیو غړي محمد رازق مهرپور سره اجمل تورمان خبرې کړي.
همدا اوس تقریبا دغه هفته کې موږ په پنځو ولایتونو کې ډېر یو لوی انزور چې په هغې کې ماشومان، ځوانان، نظامي، حتی د طالب یو تصویر چې د افغانستان ځوان په هغې کې نیولی، نجونې او هلکان په کې دي. په یو واحد انزور کې موږ په پنځو ولایتونو کې نقاشي کړه، دا تصویرونه به تاسو زموږ په صفحو کې به ګوري. او هدف هم په دې کې دی چې راتلونکی د افغانستان ټولو ته مهم دی. موږ د خپل د کار له طریقه وتوانېدو چې دغه یو ځل بیا هم خلکو ته ښکاره کړو چې نه پس هم مرستې د جنیوا موږ ته مهم دي، بلکې هغه غوښتنې چې د افغانستان ولس لري د سولې په تمه دي کلونه کلونه. موږ یو ځل بیا دغه دغه د انزور له طریقه راپورته کړو او وم غوښتل چې نړیوال هم یو ځل بیا وګوري چې افغانستان یوازې د جګړو میدان نه ده، بلکې د هنر او فرهنګ میدان دی چې خپلې خبرې.
ښاغلی مهرپور، تاسو توپیر له نورو سره دا دی، ستاسو د کار توپیر چې تاسو د هنر په ژبه باندې دغه پیغام رسوئ. فکر کوئ څومره اغیزمن دی دغه پیغام رسول ستاسو له لارې، د هنر له لارې خلکو ته؟
یقینا چې فرهنګ، هنر، ژبه خپل تاثیر لري. موږ یو انزور درلوده کال مخکې، په دې مانا چې پرېږدي چې یو دقه قلم د ټوپک پر ځای خبرې وکړي. همدغه مانا چې د هنر سندره، نقاشي، فلم د ټوپک پر ځای یو ځلې خبرې وکړي، دا خلک څه وایي؟ که عبادت ده، که د خدای منل دي، که دین دی، که د اسلام دی.
خلکو څومره دغه پیغامونه، دغه انځورونه خوښ کړي او اخیستنه یې ورنه کړې ده؟
په پنځو شپږو کلونو کې چې موږ کابل او د ولایت په کوڅو واټونو کې کار کوو، خوشبختانه د یو منفي برخورد سره مواجه شوي نه یو. ماشومان هم برخه اخلي په انځورونو کې، سپین ږیري، معمولي دولت، نظامي خلک، او یو وخت هم غواړو چې حتی مخالفین هم چې د جګړې نه یقینا چې پلیشي ورځ راشي خپل حال نقاشي له برسه طریقه ښکاره کړي.
د هنر سالارو د انزورګرانو د ډلې یو غړی محمد رازق مهرپور په کابل او نورو ولایتونو کې د هنر سالار لخوا په دا وروستیو څو ورځو کې د جنیوا د کانفرنس په تړاو د انزورګریو په اړه له موږ سره خپل نظر او معلومات شریک کړل.
ستاسو له پیغامونو
د کندهار ولایت څخه جوړی ولسوالۍ څخه اسدالله وفا خبره کوم. ما پیغام داری د ازادي راډیو کارکوونکو ته، زموږ پیغام باید د لوړپوړو چارواکو بچی شن د هېوادو پورې چې دوی اوس سر راټول کړي دي، د افغانستان د مرستو په باره کې دغسې سراسه د هومي او زه پورې مربوط د جوړی ولسوالۍ دا کیږي د پل پور د کندرۍ کلي مربوط کېږي. لس زره دولس زره کوره وطن دي، یوازې نه دي نجونې ښوونځي نه زموږ نجونې دغسې ډېرې ډېرې کېږي. او موږ دا غوښتنه ده چې باید دا شرطونه دوی ډېر عملي ټیم پر کښې دي پر ځای چارواکو باندې، او چې پیسه ورکړي د مصرف نه کېږي. مصر د لوړ پولو چارواکو جو بوت وځي دا بره خوند نه کېږي. یو سړک سره د بغې پل لکه د جړې ولسوالۍ او لاس کې لوړ پولو چارواکي دي پر لاس دي وایي هڅې پر لاس داسې دي چې دا راکښته بیا واخلي بله چې دا د امبر ته وګوري. نو موږ داسې حالات خراب یوه دانه ښوونځي نه په کلي کې نهشته، د جړې ولسوالۍ د خنجرې په کلي کې. موږ د معرف د وزارت څخه، د معرف د ریاست څخه، د پوهنې د ریاست څخه، د کندهار والي څخه، اطلاع حیا څخه دا غوښتنه موږ ته یوه دانه ښوونځي د سنجري په کلي کښې راته جوړه کړې. په لس زره کوره وطن پر سر باندې یوه دانه مکتب دي چې هغه کښې د سوکت دي کلسا سوکت دي مکتب د دوه نیم سوکت دي. دا دوه دانه ښوونځي ته جوړ شوي د نارینه وو دپاره، خلکانو دپاره، هم د نجونو دپاره. السلام علیکم، اسدالله وفا، کندهار والي جړې ولسوالۍ. خلای نظر افغان مالیم به هلمند در مرکه و رسواری سخلا پیغام درست و نه ها بکنیم ها کمپرانس بسید خوشبینی داره رو یه پچه مختم به سیبرت پر آقا بگیم چه تنه برسیم یا اوست هلمند مجر به دیر رسیم سر مخاموس دیل که برانونه دیر اصلا جمع دیر چه هم رسنه برسنه کل افلات و به اصول میگه تو جهران بسخن.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د افغانستان ولسی جرګې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح د وروستیو تورونو په غبرګون د نوماند وزیرانو د پروګرامونو د اوریدلو لړۍ درولې ده. د دغې جرګې لومړي مرستیال محمد میرزا کټوازی نن ازادي راډیو ته وویل حکومت باید په دې اړه سپیناوی وکړي. ښاغلی صالح تېره ورځ د جنیوا کنفرانس ته په وینا کې د ولسی جرګې وشمیر غړي په فساد تورن کړل. تفصیل له ناجی ساپۍ اورو.
ولسی جرګې خپله دروازه وروسته له هغې وتړله چې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح تېره ورځ د جنوا کنفرانس په څنډه کې په خپله وینا کې د ملي شورا غړي په فساد تورن کړل. ښاغلي صالح په خپلو خبرو کې وویل چې د ملي شورا یو شمېر غړي د کابینې غړي د ګوښه کولو له تهدید سره د خپلو غیر قانوني غوښتنو منلو ته اړ باسي. ښاغلي صالح دا هم وویل چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې نوی جوړ شوی کمیسون به د ملي شورا د دې غړیو لاس له فساد، د ځمکو له غصب، جعلکارۍ او اختلاس را لنډ کړي. خو د ولسي جرګې لومړي مرستیال محمد میرزا کټوازی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښاغلی صالح باید په دې اړه اسناد وړاندې کړي.
ولسی جرګې یو بیانیه ورکړه او له رئیس جمهور نه یې غوښتنه وکړه چې په اول معاون باندې فشار راوړل شي چې استعفا ته مجبوره شي، او تر څو چې د ولسی جرګې په وړاندې باندې دغه مشکل حکومت د حل لاره ورته پیدا نه کړي، د ولسی جرګې دروازه به تړلې وي. نو ډېر داسې موارد او قوي اسناد ولسی جرګه لري چې اول معاون د رئیس جمهور په ملي خیانت باندې سلب د صلاحیت هم کړي او د ملي خیانت تورو عدلي او قضایي ارګانونو تورو وپیژل.
په ورته وخت کې د مشرانو جرګې منشي سالی محمد لالا ګل وای د ملي شورا په ټولو غړي ورته ادعا به بنسټه ده، خو په وینا یو شمیر په فساد ککړ کسان شته چې اړتیا ده نمونه واخیستل شي تر څو دغه تور داغ د ملي شورا له لمنې پاک شي. ښاغلی صالح د دوشنبه د ورځې په خبرو کې دا هم ویلي و چې د مافیت فضا باید د هر یو او د ټولو پر وړاندې لمنځه یوړل شي.
corruption by certain members of the parliament
de mili shura yoshmir ghadi pa loya kacha pa fasad tikhkir di kho pa khoshinai sara cha afghanistan la tar usa na detwani dele che de mili shura ghadi muhakime tara wakagi dai wahira shwi bar khala tar usa waziran generalan raisan aw yoshmir siyasatwal mahkum shwi kho de mili shura he chi ghadi de fasad baya na da pri kadi.
وست د خغلی صالح د ورستیو خبرو په خبرګون د ولسی جرګې د تازه اکسل عمل په تړاو د د دفتر جواب څه دی؟ د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد
پر زینو باندې اسناد شته دي او دا اسناد به ډیر ژر له خلکو سره شریک شي. نو پارلمان باید دا وایي چې موږ دغه د فساد تور داغ له خپل ځانه پاکو او همکاري کوو.
خغلی صالح بیا تر دغو خبرګونونو وروسته په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی چې د افغانستان ملي شورا ته درناوی لري او دا خبرې د ټولو غړیو په اړه نه دي کړي، خو په خبرې درناوی باید د قانون ماتونې په معنا نه وي. که څه هم د ملي شورا پر یو شمېر غړیو تر دې وړاندې هم د فساد ګڼ تورونه لګیدلې، خو دا لومړی ځل دی چې یو حکومتي لوړپوړی چارواکی په نړیواله کچه دا مسله مطرح کوي. د یادونې ده چې په وروستیو کې له کوم وخت راهیسې چې ولسمشر غني د کابل ښار د امنیت د څارنې مسؤلیت خپل لومړي مرستیال ته سپارلی او ښاغلی صالح د کابل له امنیتي مسؤلینو سره د سهار د 6:30 بجو د غونډو جزئیات پر خپل فیسبوک پاڼه لیکي، په څو ځلې په بېلو مسایلو کې د ولسی جرګې د یو شمېر غړیو د ښکېلتیا خبره کړې ده.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
په کندوز کې د جنگ جګړو لکابل سلګونه کورنۍ د خپل سیمو پر خودو تاړ شوې دي او اوس په سختۍ سره ژوند کوي. اجمل آریان له کندوز په دې اړه باندې یو راپور را لیږلی.
45 کلن امیر خان خروټی یو له هغو کسانو څخه دی چې وروستو جګړو اړ کړی سو د خان آباد ولسوالۍ د نوابات له سیمې کندوز ښار ته راکډه شي. هغه وایي د ژمي سړه هوا او د امکاناتو نشتوالی د کورنۍ ژوند ګواښي.
هوا یخه سوله، موږ ډېر مشکلات سره مواجه شو. موږ خپل اندک شای راکړی له خپلو کورونه، اکثریتو کې مرمۍ ولګېدلې، اور یې وکړ، یاسې موږ مهاجر شولو. لامه چې ورک شول، موږ جنګ په ساحه کې راووتلو، خلکو چور کړو، ویې وړل چې څوک پونه سو چا خوار ساسې ویې وړل ویې وړل، فلنې شی نه لرو.
هغه وایي په خپل کلي کې مرستې ته اړ نه وو، ځکه مالداري او دهقاني درلوده او گزاره پر روانه و، خو اوس هر څه له لاسه ورکړي.
کله چې موږ په خپل کلي کې مخکې له جنګ موږ دهقاني لرو، ځوان نه بیخي ښه تېرېده، مالداري وه، دهقاني وه، نو هېڅ د احتیاجات موږ نه لرو. خو دا جنګ بدبختي چې اوس کله ورسوي سو، دلته نه خاسته، نه خوراکه مواسته، نه پیسې کرایه د حویلۍ شته، نه بېرته ساحه هم داسې موږ لاړ سو.
دی وایي په کلي کې ماشومان هم ښوونځي ته تلل، خو د بې ځای کېدو له کبله ماشومان هم له زده کړو پاتې دي. د دشتشیرچی ولسوالۍ اوسیدونکی 40 کلن ګلبدین سالرزی هم د وروستو جګړو له کبله کندوز ښار ته راکډه شوی دی. هغه وایي جګړو ورڅخه هر څه اخیستي دي او یوازې په یو جوړ جامو کې له خپل ماشومانو سره راوتلی.
کور کې دغسې مریضې واړه ټول یخ لاسې مریضان شلو، واړم داسې ټول مریضان دی ته اوس هم ده کې دغه 15 کور دی، په یو کوټه کې راګیر شوی سو جنګ دی، کور دم تګ نشته، تلارم باندې دغسې جنګونه منګونه دي، حساب زموږ دغه ټول ګډ وړ دی.
دی وایي په کلي کې دهقاني کوله او له همدې لارې د خپلې لس نفرۍ کورنۍ لګښت پوره کوو، خو اوس له سختو ستونزو سره مخ دی.
کارونه چاک ته سر ځو، کلاټ شک دغه کله یو ورځ ولګي، دوه ورځې ونه لګي، کله کې زندګي م خو ځمکه وه، چا خبره چک د قانې مکانې به م کوله، ساد به م تېرو، خو جنګونه چا خبرې سر څه نه ایران استو.
امیر خان او ګلبدین راته وویل که چیرې سیمه ییزه اداره د بې ځای شوو کورنیو لپاره سرپناه نشي برابرولی او ستونزې نشي هوارولی، نو لږ تر لږه د دوی سیمې د امنیت کړي تر څو بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. د کندوز د والي ویاند اسمت الله مرادی له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د دې ولایت اړوند دولتي او غیر دولتي ارګانونو خپلې هڅې ګړندۍ کړي تر څو په وخت سره پر بې ځای شو کورنیو ژمنۍ مرستې وویشي.
لزره کورنۍ په ارچی ولسوالۍ، حضرت امام صاحب، خان آباد او مرکز پورې اړوند دي. نو د کډوالو چارو ریاست او همکار مؤسسات پر دې باندې کار کوي چې څنګه کولای شي دغه لزره کورنۍ لپاره ژمنۍ مرستې ترتیب او تنظیم کړي.
د کندوز د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې د روان کال پیل څخه تر اوسه پورې کابو 20,000 کورنۍ د دې ولایت په کچه د جګړو له کبله بې ځای شوي دي او له دې شمېر څخه په څه باندې 10,000 کورنیو مرستې ویشل شوي او په پاتې کورنیو هم مرستې ویشل کیږي. اجمل آریان، ازادۍ رادیو، کندوز.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولی دي.
د ازادۍ رادیو غنو اوریدونکو نن د جنیوا د کانفرنس په اړه باندې مختلند لیکلي پیغامونه راستولي. له هغې ډلې محمد نبی خپلواک له غزنی لیکلي د جنیوا کانفرنس کې دنیاوال باید له افغان حکومت د تیرو مرستو حساب وغواړي. عزت خان له کابل لیکلي چې د جنیوا د کانفرنس په اړه خوشبینه نه دی، ځکه چې د خبره ټولې پیسې شخصي جیبونو ته ورځي. عبدالواحد متحقق له کندهار لیکلي چې افغانستان سره خو مرستې وشوې، د خبره خدای دې وکړي چې په ځای ولګېږي. ولی جان له غزنی لیکلي له افغانستان سره ډېرې مرستې وشوې خو له اداري فساد له امله د خپلو چارواکو جیبونو ته ځي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ نه بیا سمیع الله حلیمي لیکلي له ولسمشر اشرف غني غواړو چې د جنیوا د مرستو په اساس د ښوونکو حقوقو ته هم پام وکړي، ځکه چې د ده په خبره د ښوونکو د حقونو د لوړېدو لپاره تر اوسه کومه خاصه پاملرنه نه ده شوې. مننه کوم چې تر دې د مو ازادي رادیو ته غوږ نیولې کرا کرا رسیدو د پښتو خبری مجلې پای برخې ته ورستې خبری مجله به سید سمی عباس وړاندې کړی چې همداسې به سټوډیو ته راغله. مهرباني وکړئ.
تشکر سفیولا.